شپې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې پی یو ستوډیو ته مو زه فریبا ظاهر هرکلی کوم. په دې پښتو یو ساعته خپرونه کې به مو هندوستان ته د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله له سفر خبر کړو چې نوموړي له هندوستان سره د سوداګریزو اړیکو د لا پیاوړي کولو لپاره خپل سفر مهم بللی دی. نور مطالب هم لرو، خو خپرونه سالم محمد صالح د افغانستان او نړۍ په خبرونو پیلوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي په بیلابیلو ولایتونو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې شپږ څلوېښت وسلوال وژل سوي. نن د کابل ښار د څلورمې ناحیې په لسګونو اوسېدونکو اعتراض وکړ. د عراق په کورد میشتې کورواکه سیمه کې د خپلواکۍ په اړه په ټول پښتنه کې رایه اچونه پیل سوې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هیواد په بیلابیلو برخو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې شپږ څلوېښت تنه دولت ضد وسلوال وژل سوي دي. د دې وزارت د مطبوعاتي دفتر د اعلامیې پر اساس دغه شمېر وسلوال په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د ګډو تعرضي او تهاجمي عملیاتو په نتیجه کې وژل سوي او اتلس تنه یې ټپیان سوي دي. دفاع وزارت وایي په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې په پنځلسو ولایتونو کې اتلس تصفیوي او اته خاص عملیات سوي چې په لړ کې څلور تنه وسلوال نیول سوي هم دي. دفاع وزارت وایي په وژل سویو او ټپي سویو وسلوالو کې د وسلوالو طالبانو ترڅنګ د داعش ډلې غړي هم شامل دي. د دولت کومې مخالفې ډلې په دې اړه تبصره نه ده کړې. د هلمند محلي چارواکي وایي په دې ولایت کې یوې ترافیکي پېښې څلور تنه مړه کړي او څوارلس تنه نور ټپیان کړي دي. د والي ویان عمر ځواک ویلي دغه مرګ ژوبله نن په ګریچ ولسوالۍ کې د یوه درې سوه درې ډوله مسافر وړونکي موټر د چپه کېدو په نتیجه کې واوښته. د ښاغلي ځواک په خبره دغه بس موټر د پردیس آر یو بي شرکت و. د پېښې ټپیان د ګریچ ولسوالۍ سیمایز روختون ته لیږدول سوي دي. نن د کابل ښار د څلورمې ناحیې په لسګونو اوسېدونکي د ښاروالۍ د اړوندې ادارې مخې ته د اعتراض په توګه راټول سوي وه. دوی ویل کابل ښاروالۍ ورسره له څو کلونو راهیسې د دوی د سړک، کوڅو او ویالو د جوړولو او ورته د څاګانو د کیندلو ژمنه کړې، خو عمل یې نه دی ورباندې کړی. د اعتراض کوونکو استازي وحید حمزه ازادي راډیو ته ویلي د دغو امکاناتو د نشتوالي له امله له ستونزو او ناروغیو سره مخامخ سوي دي. د دا هم وویل که دا ځل کابل ښاروالۍ د دوی غوښتنو ته تدابیر ونه نیسي، خپل اعتراضونه به لا پراخ کړي. د څلورمې ناحیې رئیس فهیم معصومي وویل د سیمې د سړکونو، کوڅو او ویالو د جوړولو پلانونه ترتیب سوي او د یو لړ قانوني او اداري پړاوونو له تېرېدو وروسته به یې کار پیل سي. د عراق په کورد میشتې کورواکې سیمه کې د خپلواکۍ په اړه په ټول پښتنه کې رایه اچونه پیل سوې ده. دا په اصل کې ده چې بغداد خبرداری ورکړې د عراق د اتحاد د ساتلو لپاره به مبارزه کوي او پر دې سیمه به د تیلو عواید بندوي. د عراق د کردستان کورواکې سیمې مشر مسعود بارزانی ویلي نننۍ ټول پښتنه چې اجرایه بڼه نه لري په سیمه کې د خپلواکۍ په اړه د اوږدې پروسې پر لوري لومړی ګام دی. دغه سیمه له 1991 میلادي کال راهیسې کورواکې سوې او د سختریزو وسلوالو په وړاندې په مبارزه کې مهم رول لوبولی دی. پر ځایي وخت سهار له 8 بجو د رایه اچونې شاوخوا 2000 مرکزونه پرانیستل سوي دي. په سیمه کې یوه امنیتي افسر ریباز عبدالرحمن رویټرز خبري اژانس ته وویل
هزکانی پولیسی ناخو
د سپتمبر پر 15مه چې په کورد میشتي سیمه کې ټول پښتانه کېږي د پولیسو داخلي امنیتي ځواک ټول چمتووالی نیولی دی. د خلکو د ساتنې لپاره ټول ضروري امنیتي تدابیر نیول شوي، په ځانګړي ډول د رای ورکولو په مرکزونو کې امنیتي تدابیر شدید دي، نو خلک کولی شي په ډاډه زړه خپله رایه وکاروي.
د عراق په کورد میشتې سیمه کې تر 5 میلیونه او 3 لکه ډیرو کسانو په دې ټول پښتنه کې د رایې اچونې لپاره نومونه لیکلي دي. په پام کې ده د رایې ورکولو مرکزونه د 12 ساعتونو لپاره پرانیستي وي او لومړنۍ نتیجې به په 24 ساعتونو کې دننه اعلان سي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ متحده ایالاتونو ته د ایران په شمول د اتو هیوادونو د اتباعو پر داخلېدو نوي قیودات او محدودیتونه وضع کړل. پرونی تازه قیودات د چاد، ایران، شمالي کوریا، لیبیا، سومالیا، سوریه، وینزویلا او یمن پر اتباعو تطبیقیږي. پر سوډاني اتباعو امریکا ته پر داخلېدو لګول سوي محدودیتونه لرې سوي دي. که څه هم امریکا ته د عراقیانو پر سفر بندیز نه دی لګول سوی، خو د دې هیواد وګړي به متحده ایالاتونو ته د سفر پر مهال له سختو امنیتي تلاشیو سره مخامخیږي. امریکا ته د دغو هیوادونو پر اتباعو د سفر محدودیتونه به د راتلونکي اکتوبر میاشتې له 13 نیټې عملي کیږي. ډونالډ ټرمپ پرون په خپل ټویټر ولیکل چې د امریکا خوندیتوب ورته لومړیتوب لري. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په دې باور دی چې د امریکا متحد ایالتونه به پر شمالي کوریا کومه حمله ونه کړي. سرګی لاوروف وایي واشنگټن په دې پوهیږي چې پیونګ یانګ اټومي وسله لري. لاوروف د روسیې له یوې ټلویزیوني شبکې ان ټي وي سره په مرکه کې چې پرون خبره سوه ویلي امریکایان به پر شمالي کوریا کومه حمله ونه کړي ځکه دوی پوهیږي چې شمالي کوریا اټومي بم لري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه د شمالي کوریا دفاع نه کوي ځکه د ده په وینا ټول له دې تحلیل سره موافق دي. د شمالي کوریا د اټومي او بالستیک توغندیو د ازموینو له کبله په دې وروستیو کې کړکیچ اوج ته رسېدلی دی.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کولسي تفصیل یې زموږ پر وپاڼه هم وګورئ پاته مو د ازادي رادیو ډاټ کام یا ازادي رادیو ډاټ اوګ. په دې خبرونه کې دغه مطالب لرو. د افغان حکومت اجرایه رئیس له هندوستان سره د سوداګریزو اړیکو له لا پیاوړي کولو لپاره خپل راتلونکی سفر یو مهم فرصت بولي.
بیشتر تمرکز سفر روی مسائل تجارت و سرمایه گذاری است بین افغانستان، هندوستان و ایالات متحده امریکا.
دکل سوی نموری ده چرشن بپرس هندوستان تا سفر وکړي او په دې اړه به د اقتصادي چارو د کارپو نظر هم واوري. د ننګرهار ولایت د برېښنا ریاست وایي چې ډېر ژر به د لغمان د بادپش ولسوالۍ ته د برېښنا مزي وغځوي.
په یوه نیمه میاشت کې موږ به د بادپخ برقي تجهیزات د کابل نه مکمل شي.
دغه ورځ به په نړیوالو مسایلو کې واوري چې نن د عراق د کردستان د خپلواکۍ لپاره ریفرندم پیل سوی دی او نور مطلب هم لرو. په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان اونیس پروګرام اوریدو ته بلنه درکوم. له ازادي راډیو سره پاتې شئ. ورزو ته خبرونه لمړنی مطلب ته. د افغان حکومت اجرایه رئیس له هندوستان سره د اړیکو د سوداګریزو اړیکو لا پیاوړي کولو لپاره خپل راتلونکی سفر یو مهم فرصت بولي. عبدالله نن د وزیرانو شورا له غونډې مخکې رسنیو ته وویل چې دغه سفر ډیر تمرکز په سوداګریزو او اقتصادي مسایلو دی خو ترڅنګ به له هندي چارواکو سره د سترو پروژو پر کار هم وغږیږي. یوسف خان زدران د دې موضوع په اړه تفصیل راکوي.
اجرائی رئیس عبدالله هندوستان ته خپل راتلونکي سفر یو مهم فرصت بولي ترڅو له غیوات سره په ډیرو مسایلو وغږیږي. عبدالله چې د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا له پیل مخکې خبرې کولې وویل دغه سفر ډیر تمرکز په سوداګریزو او اقتصادي مسایلو دی خو ترڅنګ به له هندي چارواکو سره په ځینو نورو موضوعاتو هم لیده کاته ولري.
بیشتر تمرکز سفر روی مسائل تجارت و سرمایه گذاری است بین افغانستان، هندوستان و ایالات متحده امریکا که سرمایه گذارا از هر سه کشور در این کنفرانس شرکت می کنند و در پروی زو ملاقات های دو جانبه داریم با مقامات کشور هندوستان.
ښاغلی عبدالله د راتلونکي چهارشنبه په ورځ د نوې ډیلي په لوري له 200 افغان سوداګرو او د ځینو افغان وزیرانو سره ځي. اجرایه ریاست وایي له هند سره د سوداګریزو اړیکو پراختیا له کابل سره مرسته کوي چې ټاکلي اهداف ترلاسه او په سم لوري قدمونه کېږدي. دا په داس حال کې ده چې کابل او نوې ډیلي دوه میاشتې مخکې د لومړي ځل لپاره د سوداګرۍ د پراختیا په خاطر هوایي کارګو رامنځته کړه او هغه هیواد د چابهار له لارې له افغانستان سره سوداګرۍ ته لیواله دی. د دې ترڅنګ هندوستان له افغانستان سره د بېلابېلو زیربنایي پروژو د جوړولو لپاره درې میلیارد ډالر مرسته کړي چې د اجرایه رئیس په وینا د پراختیایي پروژو د کار سرعت په اړه به هم له هندي چارواکو سره وغږیږي. هند ته د اجرایه رئیس سفر درې ورځنی دی او د هند لومړي وزیر سره پر کتنې سربیره به نوموړی د افغانستان او هند په یو ګډ سوداګریز نندارتون کې هم ګډون وکړي. خو دا ټول په داس حال کې دی چې پاکستان تېره اونۍ یو ځل بیا د کابل او نوې ډیلي نږدې اړیکې د نه زغملو وړ وبللې، کومو څرګندونو چې د افغانستان د ملي شورا غړو غوسه راپارولي او وایي چې افغانستان باید هم په دغه سفر کې د اړیکو د لا پراختیا حڅه وکړي. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو مورېدل چې د افغان حکومت اجرایه رئیس د چهارشنبه په ورځ هندوستان ته ځي او نوموړی نن ویل دی چې له هندوستان سره د سوداګریزو اړیکو د لا پیاوړي کولو لپاره دغه سفر ډیر مهم دی. په همدې اړه د دې سفر د ځانګړتیا په اړه په کابل کې زموږ همکار خان محمد سیند د اقتصادي چارو له کارپو عبدالله واحدیار سره مرکه کړې ده.
واحد یعصب تاسې ته معلومه ده چې په راتلونکو دوه ورځو کې د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله هند ته سفر لري او حکومت وایي چې د دې سفر عمده موضوع د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو پراختیا ده. ستاسې په نظر دا سفر څومره مهم ده؟
پاوله کې خو د هند سره د افغانستان اړیکې ډېرې د پخوانه په ډېر ښه شکل روانې دي. مونږ د امریکا د نوې ستراتیژۍ سره چې د ټرمپ وینا سره دوی دغه روابط نور هم غښتلي کړل چې په هند یې غږ وکړ چې تر څو په افغانستان کې خپله همکاري زیاته کړي. د هندوستان سره په اقتصادي برخه کې د مونږ دوه مهم او حیاتي کارونه په لنډ مهال کې ترسره شول چې یو د چابهار د بندر افتتاح وه چې هلته به هند تر ټولو ډېره سرمایه گذاري کوي او له دې لارې به خپل اقتصادي اړیکې د ایران، تاجکستان، ازبکستان او افغانستان سره لا غښتلي کوي چې دا د کراچي بندر په مقابل کې یو بل ښه بدیل ده. بل په دې اواخرو کې زمونږ د هند سره د هوایي تجارتي کاریډور یا دالیز رامنځته کېدل دي. زما په اند باندې د اجرایه رئیس د خبرو په سر کې به دغه نقاط او مهمې د چابهار او د هوایي کاریډور مسله وي چې د میکانیزم باندې به دوی بحث کوي چې څنګه کولای شي دغه هوایي تجارت دا موافقه او کامیابه کړي. هندوستان د مونږ سره خورا اړیکې لري او مشابهتونه لري. کوم شیان چې د دوی ضرورت دي زمونږ په هیواد کې تولید زیات ده، لکه یو مثال د وچې میوې ده، او کوم شیان چې هلته تولید فوق العاده زیات ده او د مونږ ورته اړینه اتیا ده هغه ادویجات دي. مونږ با کیفیته دوا ته ضرورت لرو. نو زه فکر کوم چې دغه اقتصادي، صادراتي او وارداتي مشابهتونه او ضرورتونه به د دې سبب شي چې د هند او د افغانستان ترمنځ اقتصادي او سیاسي اړیکې خورا نور پیاوړي شي.
جناب استاد، اقتصادي روابط خو مختلف اړخونه لري، خو ستاسو په نظر په اوسنۍ شرایطو کې د دغو اړیکو کومه برخه ډیره مهمه ده؟
تر ټولو مهمه برخه د مونږ او تاسو لپاره په اوس وخت کې د چابهار بندر ده چې د افغانستان حکومت نورې په دې باندې نور هم تاکید وشي چې دغه بندر کارونو ته نور هم سرعت ورکول شي. او بل د هوایي دالیز رامنځته کېدل چې رامنځته شوی او د دې میکانیزم مخکې وړل دي، ځکه د هند سره مونږ بله هیڅ یو داسې لار نه لرو چې مونږ خپل اقتصادي اړیکې د هغوی سره تفصیل او پیاوړي کړو او تجارت ته مونږ رشد ورکړو.
واحد یعصب مننه.
کور مدان
د اقتصادي چارو کارپو عبدالله واحدیار و چې د هندوستان سره د افغانستان د اقتصادي اړیکو پر څرنګوالي خبرې کولې.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستان ورزو یو بل مطلب ته د ننګرهار د برېښنا ریاست مسؤلین له نغلو څخه ننګرهار ته تیر سوی برېښنا اکثره وخت لغمان په بادپش سیمه کې پرې کیږي. نو نوموړي وایي چې د دې ستونزې د حل په خاطر یې پر مرکزي دفتر منلی دی چې د بادپش ولسوالۍ ته په راتلونکې یوه نیمه میاشت کې برېښنا تېره کړي. په دې اړه تفصیل له شاه محمود شینواري څخه اورو.
د ننګرهار برېښنا ریاست چارواکي وایي بادپخ ولسوالۍ کې د برېښنا پرې کولو اساسي حل لپاره د مرکز دغه ولسوالۍ ته د برېښنا ورکولو غوښتنه کړې چې په یوه نیمه میاشت کې به چارې بشپړې شي. دا څرګندونې د ننګرهار د برېښنا رئیس امید سبا د یکشنبې په مازدیګر په یوې خبري ناسته کې وکړې. نوموړي وویل ننګرهار او لغمان ته د نغلو تېره شوې برېښنا ډېر کله د لغمان ولایت بادپخ ولسوالۍ کې د وسلوالو لخوا پرې کېږي چې له امله یې خلکو ته ګڼې ستونزې پیدا کړې. دی وایي د دې ستونزې د اساسي حل لپاره د مرکز څخه دغې ولسوالۍ ته برېښنا منظوره کړې چې په یوه نیمه میاشت کې به چارې بشپړې شي.
همیشه ټول مشرقي ول ننګرهار لغمان اکثرا بعضو حالاتو کې متضرره کیږي. نو د دې لپاره موږ یو اساسي او بنیادي کار څه وکړه، هغه دا چې لغمان د بادپخ ولسوالۍ ته باید برېښنا راشي. یعنی په یوه نیمه میاشت کې موږ به د بادپخ برقي تجهیزات د کابل نه مکمل شي.
و می سبا د غراز په ننګرهار کې د برېښنا د پرچاوي په تړه وویل چې د اوبو کموالی او راتلونکي کال لپاره د اوبو ذخیره کول د دې لامل کیږي چې پرچاوي زیاته شي.
چې د برېښنا پرچاوي فکر نه کوم دا یو نوې داستان وي په ننګرهار کې. کله نا کله چې موږ تاسو د اوبو په سکتور کې کموالی راشي، یا موږ دې ته مجبور یو چې راتلونکي کال لپاره یو څو اوبه ذخیره گذارینو لپاره، په دې کې بیا موږ خپل ترسیم اوقات لرو منظم. هیڅ نو خدای نه خواسته تاسو دا تشویش ونه لرئ. زه تاسو ته پوره اطمینان و ډاډ درکوم چې د موږ موجوده برېښنا دې په غلط شکل یا د دې نه د سوء استفاده وشي.
خو یو شمیر مدني فعالان بیا د ننګرهار شته برېښنا د مافیایي کړیو په لاس کې لیدلی بولي. شکر الله مشکور او نوراغا ځواک بیا له حکومت غوښتنه کوي چې د برېښنا شرکت دی له مافیایي کړیو خلاص کړي تر څو ټولو ښاریانو ته په سمه توګه برېښنا ورسیږي.
له بده مرغه دلته په ننګرهار ولایت کې د برېښنا له موضوع سره یو ډول مافیایي برخورد هم کیږي. تاسو وګورئ په دې یو هفته تیره اونۍ کې په یو اونۍ کې دوه ځلې د برېښنا لینونو قطع کېدل دا ماته یو معامله ښکاري. دا هغه مسله ده چې د ننګرهار او د مشرق ولسونو ته سوالونه را پیدا کړي دي. که چیرې موږ غواړو د برېښنا د ستونزو د حل لپاره اساسي حل ولټو، نو لومړی تر هر څه د مخه باید موږ برېښنا د مافیایي کړیو څخه خلاص کړو. تر څو پورې چې موږ د برېښنا مسله د مافیایي کړیو له منګولو څخه خلاصه کړې نه وي، زه فکر نه کوم چې موږ وکولای شو ختیځ تا په کافی ډول سره برېښنا ور
مختلف او شکلونو باندې. نور عبدغه زورواکی حاکم دی، زمونږ هیله او غوښتنه د محلي ادارې نه داده چې دغه مافیایي کړۍ په وړاندې باندې د برېښنا د شرکت د کارکونکو تر شا ودرېږي، چې تر څو د هغوی هغه کم ناوړه کړنې چې دي هغې ته د پایټکه کې ښودل شي او په عادلانه شکل باندې د جلال آباد ښار او ټولو هغه پلاني ساحو ته چې برېښنا تللې ده په عادلانه شکل باندې توضیح شي. دا زمونږ هیله او غوښتنه ده.
و مریدل چې د ننګرهار ولایت برېښنا ریاست وایي چې ډېر ژر به دغو سیمو ته برېښنا ورسیږي. د دې موضوع څخه ورځو یوې نړیوالې موضوع ته. د عراق د په کردستان کې د خپلواکۍ لپاره ټولپوښتنه پیل سوې ده. له دغې ټولپوښتنې سره بغداد او د سیمې ګاونډیانو کلک مخالفت کړی دی. دا مسله نوریاس نوري ترلې ده. اوس په نوري صاحب څخه هیله وکړم راسره په سټوډیو کې. د نوري صاحب په دې اړه نور تفصیل څه دی او دا ټول پښتنه څه وخت پیل سوی د څومره کسان د رای ورکولو مستحق دي؟
بله فریبا جان، د بغداد له ګواښونو سره سره چې ویلي دي د عراق د یووالي د ساتلو لپاره به جګړه وکړي. د عراق په خود مختار کردستان سیمه کې د خپلواکۍ لپاره ټول پښتنه یا ریفرندوم نن سهار پیل شوی او مستحق رای ورکوونکي د رای مرکزونو ته ځي او خپل رای کاروي. د کردستان د سیمه ییزې ادارې مشر مسعود برزانی ویلي چې نننۍ ټول پښتنه چې اجرایي بڼه نه لري، د دې سیمې د خپلواکۍ لپاره د خبرو اترو د اوږدې پروسې لومړی ګام دی. البته یادونه وړ بولو چې عراق کردستان له 1991 کال رئیس خود مختار دی او د اسلامي دولت څخه د ریزي ډلې داعش په وړاندې جګړه کې هم مهم ونډه لرلی ده. په کردستان کې شاوخوا 2000 د رای ورکولو مرکزونه په سیمه ییز وخت د سهار له 2 بجو پرانستل شوي او په سیمه کې له 15.3 میلیونو زیات وګړي د رای ورکولو مستحق پیژندل شوي او نمونه ثبت شوي دي. د پلان له مخې د رای مرکزونه به د 200 ساعتونو لپاره پرانستي وي. که څه هم په دې کې شک نشته چې په دغه ټول پښتنه کې به ګډونوال په غوڅ اکثریت خپلواکۍ ته رای ورکړي، خو لومړنۍ نتیجه به په 40 ساعتونو کې اعلان شي. مسعود بارزانی پرون په بلکه په یو خبری غونډه کې وویل چې له بغداد سره شراکت ناکام شوی او دوی به بیرته ورونه ګرځي او په ټولو کردانو یې غږ وکړ چې په سولیز ډول رای ورکړي. ملګرو ملتونو د امریکا متحدو ایالتونو او یو شمیر نورو لویدیځو قدرتونو هم اندېښنه ښکاره کړې چې دغه ریفرندوم ښایي د اسلامي دولت سخت دریځې ډلې یا داعش په وړاندې له جګړې پام بلې خواته واړوي او په لانجمنو سیمو کې ښایي د شخړو د رامنځته کېدو سبب شي. بلې فریبا جان،
عراق او ترکیه او ایران مثلا یا نور هیوادونو مخالفت شو دلی، اوس چې دا ټول پښتنه پیل سوی ده، آیا دوی خبرګون شو دلی؟
بله فریبا جان، ترکیه، بغداد او دغه راز تهران عکس العملونه ښودلي دي. له دغه رفرندوم سره سره لکه څنګه چې مخکې وویل، د بغداد شیعه حکومت ګاونډیانو ترکیه او ایران چې په خپلو هیوادونو کې کردان اقلیت دي مخالفت کړی. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت نن وویل که د خپلواکۍ لپاره د عراق د کردستان ریفرندوم د ترکیه ملي امنیت له ګواښ سره مخامخ کړي، انقره به د نړیوال قانون له مخې له ټولو امکاناتو کار واخلي. د وزارت ویلي چې دغه ټول پښتنه په رسمیت نه پیژني او نتیجه به هم د اعتبار وړ نه وي. انقره دغه راز د عراق د کردستان سیمه ییزې ادارې تورنه کړي چې د عراق او ټول سیمې سولې او ثبات ګواښ متوجه کړی دی. د عراق صدر اعظم حیدر البادی بیا د یک شنبه په ورځ په ټلویزیوني وینا کې دغه ریفرندوم د اساسي قانون او د مدني سولې خلاف و. عبادی وویل بغداد به د هیواد یووالي د ساتلو لپاره له ټولو ضروري اقداماتو کار واخلي. عبادی دغه راز وویل چې دغه ټول پښتنه ښایي قومي اختلافاتو ته لاره هواره کړي او عراقیان به له سختو خطرونو سره مخامخ کړي. البته په تهران هم عکس العمل ښکاره کړ. په تهران کې د ایران د ملي امنیت د عالي شورا ویان کیوان خسروي وویل چې هیواد د عراق د حکومت په غوښتنه د کردستان له سیمې سره ټولې الوتنې بندې کړې دي.
ډېره مننه کوم نوري صاحب. نوري اس نوري وایي چې د عراق په کردستان کې د خپلواکۍ لپاره د ټول پښتنې د پیل په اړه تفصیل راکوه، او اوس هم د افغانستان اړوند اقتصادي مسایل له مرزي احمد زیز خاورو.
د قانون او پټرولیم وزارت مسولین وایي د افغانستان له هغو ولایتونو نه چې د ټاپي د ګازو نلیکه تیریږي، په هغو سیمو کې دغه پروژې د ولسي ملاتړ او ګټو په هدف خلکو ته د عامه پوهاوي د کنفرانسونو لړۍ دوام لري. د دغه وزارت وین عبدالقادر مطفی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه کنفرانسونه په نیمروز او کندهار کې جوړ شوي، او دغه راز دغه پروژې عملي چارې به په افغانستان کې په 2020 میلادي کال کې پیل شي.
په مجموع کې ساتي او اقتصادي پروژه او د اقتصادي پروژو که مستقیمه د خلکو په ژوندانه باندې تاثیر کوي. دې پروژې له لارې به مونږه عواید ترلاسه کړو، یو اندازه ګاز ترلاسه کړو.
ښاغلی مطفی وایي چې په ترکمنستان کې د ټاپي پروژې ټولې چارې بشپړې شوې. د ټاپي د ګازو د نلیکې پروژه د 2015 میلادي کال د ډسمبر په 13 نیټه د افغانستان، ترکمنستان، پاکستان او هند د مشرانو په ګډون د ترکمنستان په پایتخت اشقابات ښار کې رسمي پرانیستل شو. د دې پروژې په عمل کېدو سره به هر کال په میلیونونو متر مکعب ګاز له ترکمنستان د افغانستان لارې پاکستان او هند ته ولېږدول شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسؤلین کابل ښاریانو ته ډاډ ورکوي چې ډېر ژر به د نفتي موادو بیه کنټرول کړي. د دغې خونی ویان سیامدین پسرلی نن ازادي راډیو ته وویل دوی به افغان سوداګر وهڅوي چې پرته له ترکمنستان نه له نورو هیوادونو هم نفتي مواد راوارد کړي. پسرلی وایي افغان سوداګر اوس مال افغانستان ته له ترکمنستان نه نفتي مواد راواردوي. نوموړی وایي د ترکمنستان د نفتي موادو تقاضا په نړیوالو مارکیټونو کې ډېره شوې، نو ځکه یې په افغانستان کې هم په بازار اغېز محسوس شوی دی. په دې وروستۍ کې په کابل کې یو کیلو ګاز په 50 افغانۍ پلورل کیږي، په داسې حال کې چې پخوانۍ بیه 50 افغانۍ وه. او نن هم د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یو بوجۍ قزاقي وړه 1,60 افغانۍ، د بوري 50 کیلوي بوجۍ 900 افغانۍ، د وریځې 3.5 بوجۍ 1,350 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1,60 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 4.60 او 1 لیتر ډیزل په 15.60 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8.60 افغانۍ او 15.60 پوله، یو یورو 1 افغانۍ او 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 1.90 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 10 پوله، زر ایرانی تومان 10 افغانۍ او 10 پوله، او زر پاکستانی کلدار 460 افغانۍ.
د مرسی احمد سیس خان مننه. اوسم افغانستان ته د ماین پاکي د همژغي او انسجام ریاست ماینونو لامل د قربانیانو د شمیر په زیاتوالي اندېښنه شي. د دغې ادارې رئیس محمد شفیق یوسفی ویلي چې په افغانستان کې په منځني ډول د ورځې 16 کسه د ماین قرباني کیږي. نور حلبله اکرم الله اکرم څخه وارو.
د افغانستان د ماین پاکۍ د همغږۍ او انسجام اداره وایي له ګڼو هڅو سره سره لا هم په افغانستان کې د ماینونو او ناچاو د مهماتو د چاودنو له امله په منځني ډول هر ورځ 16 کسه قرباني کیږي. د دې ادارې رئیس محمد شفیق یوسفی د یک شنبه په ورځ د سولې د نړیوالې ورځې په مناسبت یوې غونډې ته په خبرو کې د ماینونو له امله د قربانیانو د شمیر زیاتوالی د اندېښنې وړ وباله.
ای رقم بسیار بلند است،
دا شمیر ډیر لوړ ده، حتی د 2000 لومړي میلادي کال په پرتله چې ډیر لوړ شمیرې وي او کډوال هم راستنیدل هغه ریکارډ مات کړو، او دا زموږ لپاره ډیره د اندېښنې وړ خبره ده. د همدې عمله موږ هلې ځلې پیل کړي او لمرسته کوونکو سره په تماس کې یو.
دی وایي لا هم په افغانستان کې په زرو کیلومتره مربع ځمکه کې کرل شوي ماینونه پاتې دي، خو د بودیجې کمښت د ماین پاکۍ چارې له خنډ سره مخ کړي دي. د ښاغلي یوسفی په خبره که کافی بودیجه د دوی په واک کې وي، پلان دا دی چې تر 2023 میلادي کال پورې افغانستان په بشپړ ډول له ماینونو پاک شي. نوموړي زیاته کړه دوی سږ کال په دې توانېدلي چې له نړیوالو مرستندویه هیوادونو 40% بودیجه ترلاسه کړي. ښاغلي یوسفی وویل چې په پاتې ماینونو کې 40% کې پخوانی او نورې د 2000 لومړي میلادي کال را په دې خوا د جنگونو له امله په نامه نسیمو کې ښخ شوي دي. د نوموړي د معلوماتو لمخې په تیرو دریو لسیزو کې د ماینونو له امله 28,000 ملکیان زیانمن شوي دي. له افغانستان د شوروي پوځیانو له وتو وروسته په کال 1979 میلادي کې د ملګرو ملتونو په مالي مرسته په دې هیواد کې د ماین پاکولو نږدې 50 بیلابیلو موسسو فعالیت پیل کړ چې د معلوماتو له مخې تر اوسه په ټول افغانستان کې 3 میلیونه ماینونه او ناچاو د مواد راټول کړي او له منځه وړي دي. په ورته وخت کې د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان له افغان حکومت غواړي چې باید د ماینونو د لمنځه وړلو په برخه کې جدي هلې ځلې وکړي. له دې ډلې امرالله امان د یکشنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل
دلته د ورځې موږ شپږ نه څه 15 نفره ورکړو، د میاشتې 150 نفره د کال به څو نیسي. دا خو اخر انسانان دي، دوی حق د ژوند لري. خدای هم دې ته نه دي پیدا کړي چې د پټ دښمن چې هغه ماین ده او په هغه باندې دوی تباه او برباد شي.
ښاغلی امان وایي د ماینونو موجوده ګواښ ته په کتو مخالفینو سره د مخامخ جګړې په پرتله د ماینونو په چاودنو کې زیات شمېر کسان وژل کېږي چې ډېری ملکیان دي. دی وایي حکومت باید د دغه پدیدې د لمنځه وړلو لپاره له خپلو ټولو امکاناتو کار واخلي.
تازه، دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
د کابل چپ نننی ورځپاڼو د افغان حکومت درې کلونو کړنو په اړه مقاله او تبصرې لیکلې دي چې مهم ټکي اجمل تورمن راوړي.
کابل چپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې د غنو مسایلو په اړه له هغې ډلې د افغانستان د ملي وحدت حکومت د درې کلونو کړنو او په اړه د څرګندونو په اړه یو شمېر مطالب چاپ کړي دي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې په دې اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي، د تلې د میاشتې په 1 د ملي وحدت د حکومت درې کاله پوره کیږي. ارک په تیرو دریو کلونو کې د زیاتو لاسته راوړنو ادعا کوي، خو که حکومت په کومو برخو کې له انتقاد سره مخ کیږي پړی پر پخوانی حکومت اچوي. په سرمقاله کې راغلي چې د پخوانی حکومت چارواکي بیا د ملي وحدت حکومت ناکامه ګڼي او د مناسبو شرایطو موجودیت ته په اشاره سره وایي چې موجوده حکومت باید خلکو ته ډیر څه کړي وای. سرمقاله لیکونکي لیکلي، موږ نه غواړو د پخوانی او وسنی حکومت لاسته راوړنې سره پرتله کړو، خو د اوسنی حکومت له چارو ځکه ناراضه یو چې په تیرو دریو کلونو کې هغه څه ترسره نه کړل چې خلکو یې تمه درلوده. د سرمقاله لیکونکي په باور د ملي وحدت حکومت چارواکي هڅه کوي چې په عوام فریبانه حرکتونو د خلکو په سترګو کې د خاورو په شیندلو سره ځان سپینه کوتره وخی. هیواد دولتي ورځپاڼې د موضوع په تړاو د ولسمشر د ویاند دفتر د سرپرست شاه حسین مرتضوي خبرې راخیستې چې ویلي دي، موږ داسې یو میراث په لاس راوړ چې له بده مرغه په هیڅ لحاظ د منلو وړ نه و، خو اقدامات ترسره شول او هیله من یو چې د جمهوري ریاست د دورې په پای کې خلک عادلانه فیصله وکړي. خو مسیر خپلواکي ورځپاڼې بیا د حکومت د اجرایه رئیس په حواله په خپل یو مطلب کې لیکلي چې حامد کرزی په داسې حال کې واک ته ورسېد چې افغانستان هیڅ نه درلودل، خو اوسمهال په بیلابیلو برخو کې د پرمختګونو شاهدان یو. مسیر لیکلي، عبدالله دا څرګندونې تېره ورځ په کندهار کې کړي او په خبرې دا لومړی ځل دی چې د افغان حکومت اجرایه رئیس د پخواني ولسمشر حامد کرزی په اړه مثبتې خبرې کړي دي. په مطلب کې راغلي، عبدالله چې تر دې وړاندې په خپلو خبرو کې په وار وار سره په ښاغلي کرزي تند انتقادونه کړي دي او د خپل حکومت ګڼې نیمګړتیاوې د نوموړي د واکمنۍ میراثونه بللي، ویلي چې دا هر څه د سیاست یوه برخه ده.
دوستانو، یو شمیر افغانانو د کاندید وزیرانو په اړه خپل نظرونه له ازادي راډیو سره شریک کړي دي چې دلته به یې څو بیلګې په ګډه سره واورو.
ستاسو له پیغامونو
د شورا د خوا څخه، هغه څوک چې وزارت ته تعینېږي اول باید مسلکي وي، دوم تجربه ولري، سوم دریم دا چې هغه په کوم هیڅ پورې مخصوص نه وي، داسې نه وي چې مثلا په هغه یوه نه په یوه طبقه پورې یا په یوه قشر پورې ارتباط ولري، لکه افغخوا چې دوی په وزارت کې مقرر اسول نو هغه خپل قشر به په هغه وزارت کې تعینوه، دا کار وای باید ونه کړي.
زه فکر کوم چې باید د پارلمان نمندګانو باندې هغه باید پاسوکو وسی، باید خپل برنامه باید تشریح وکړي، او کله چې دا وزیر چې په خپل دنده کې چې ناکامه سو باید لدې شي، دا باید دا برنامه غسي. او زه فکر کوم چې باید نن سبا موږ په افغانستان کې په حکومت کې په دې باور رسیدلو چې باید په وزیر باید پاسوکو د پارلمان نمندګانو باندې غسي.
پدران چون کابینه د افغانستان جوړ دی، افغانستان نن په ټوله دنیا کې د اداري فساد په لحاظ بدنامه ده. بلان د 14 سال قبل د دې وزیرانو د دې کابینه د لاسه ده، ځکه حکومت یو اجرایه قوه ده چې په ټوله ارسو د دولت باندې حاکمیت لري، تر څو چې د حکومت ملت او دولت یو استقامت ورکی صحیح ورته. کچېری دا وزیرانو ته رایه ورکړل کېږي، زما دغه پیشنهاد په پارلمان ته چې شایستگی و لیاقت مسلکی دوم ورپسې صداقت او همت د وطن خدمت په خاطر دروند پساتی داری په مبارک مطلقه مبارزه کې افغانستان د منطقه او د جهان په سیاستول کې مطالعه کې تر څو د روابط د افغانستان په منطقه کې همسایه او سره جهان سره نیک رابطه لري چې افغانستان ته کومکونه او اقتصادي مسائل درجات کې.
د افغانانو نظرونه مو واوریدل. دوستانو د خبرونه ادامه لري، مخکې تر دې چې دوهم نیمه ته ورسو، صالح محمد صالح د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونو سرټک وړاندې کوي.
دفاع وزارت وایي د هیواد په بیلابیلو برخو کې په تیرو 3 ساعتونو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې 6 تنه وسلوال وژل سوي دي. د هلمند محلي چارواکي وایي په دې ولایت کې د یوې ټرافیکي پیښې په نتیجه کې 4 تنه مړه سوي او 4 تنه ټپیان سوي دي. د ولي ویاند ویلي چې پیښه په ګریش ولسوالۍ کې د یو مسافر وړونکي موټر د چپ کېدو په نتیجه کې سوي ده. نن د کابل ښار د څلورمې ناحیې په لسګونو اوسېدونکي له دې سیمې پورې اړوند د ښاروالۍ د ادارې مخې ته د اعتراض په ډول ټول سیوه. دوی ویل چې شاروالی ورته خدمات نه وړاندې کوي. د عراق په کوردمیشتې کورواکه سیمه کې د خپلواکۍ په اړه په ټول پښتنه کې رایه اچونه پیل سوې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په دې باور دی چې د امریکا متحد ایالاتونه به پر شمالي کوریا کومه حمله ونه کړي. سرګی لاوروف وایي واشنګټن په دې پوهیږي چې پنګیانګ اټومي وسله لري. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ متحد ایالاتونو ته د ایران په شمول د اتو هیوادونو د اتباعو پر داخلېدو نوي قیودات وضع کړل. پرونی تازه قیودات د چاد، ایران، شمالي کوریا، لیبیا، سومالیا، سوریه، وینزویلا او یمن پر اتباعو تطبیقیږي.
مننه کوم سلام احمد صالح. او دوستانو د ژمنې سره سم د زهرو کاروان د اونیز پروګرام د خبرېدو وخت راورسېدی، اوریدو ته بلنه درکوم.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاو دلنافی همت او زما همکاران د زهر کاروان خبرونه سره ستاسو په درانه خدمت کې حاضر سوی یو. د دې اونۍ په خبرونه کې به واوري چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د نشي موادو قاچاق نړۍ ته یو جدي خطر ګڼي او له نړیوالو غواړي چې په ګډه مخه ونیسي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو تر اغزو چې مسوده نیازی وړاندې کوي.
د هرات پولیسو په کیمیاوي موادو بار یو کانټینر نیولای چې د بیلابیلو نشئی موادو په جوړښت کې ترې کار اخیستل کیده. د هرات ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې رئیس جیلانی دقیق د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل دا کانټینر له ایران څخه افغانستان ته راول کیده چې د اسلام قلعه په سیمه کې د افغان پولیسو لخوا ونیول شو.
پولیسو بل د خبر د لوسی اسلام قلعه کې دا کانټینر ساته سره څو بوشکي چې زاب چې دا مشتقات د هیروین دي د قریا کو څخه چې په هیروین تبدیلوي. البته کټړه یو درې کسې ونیول شو چې ایرانی افغانان دي.
خغلی دقیق وایي د دې کیمیاوي موادو مجموعي قیمت له 10 تر 15 میلیون امریکایي ډالر پورې اټکل شوی دی. د یادونې وړ ده چې نږدې 2 میاشتې مخکې هم د هرات پولیسو د 15 میلیون امریکایي ډالر په ارزښت په کیمیاوي موادو بار کانټینر نیولای چې له ایران څخه افغانستان ته راوړل کیدل. له نشئی موادو سره د مبارزې عدلی او قضایي مرکز دیوی ونی په بهیر کې د کابل ښار په یو شمیر خوندزیو کې د عامه پوهاوي لپاره کمپاین وکړ. د دې مرکز ویاند خالد موحد د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل دا کمپاین د کابل ښار په اتو خوندزیو کې ترسره شو. په دې کمپاین کې زده کوونکو ته د نشه یي موادو د زیانونو په تیر بیا د ټابلیټ کا پاړه پوهاوی ورکړل شو.
د دې کمپاین په بهیر کې د نشه یي موادو د قانون او نشه یي موادو د زیانونو په اړه پوهاوی ورکړل شو. دغه ډول په ټولنه کې د دوی د مسؤلیتونو او نشه یي موادو څخه د ځان ساتنې او مخنیوي په اړه هم پوهاوی ورکړل شو.
د یادونې وړ ده چې دې مرکز تیر کال هم د کابل ښار په ځینو ښوونځیو کې د عامه پوهاوي لپاره کمپاین کړی و. او وروستۍ پیښه دا چې د نیمروز سیمه ییزو چارواکو 15 ټنه نشه یي مواد سوځولي دي. د نیمروز والی انجینر عبدالسمی ازادي راډیو ته وویل دا مواد د 500 بیلابیلو عملیاتو په ترڅ کې امنیتي ځواکونو نیولي او تر قانوني پړاوونو وروسته سوځولي دي. د نیمروز د والی په وینا امنیتي ځواکونه هیڅ چاته په دې ولایت کې د نشه یي موادو د خرڅولو او اخیستلو اجازه نه ورکوي. نیمروز د افغانستان له سرحدي ولایتونو څخه دی چې له ایران او پاکستان سره ګډه پوله لري او کله ناکله د نشه یي موادو د قاچاق پیښې پکې کیږي.
مسعود نیازی و چې د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسو لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د نشه یي موادو د قاچاق شبکې ټول نړۍ ته یو جدي ګواښ بولي.
نړیوال جرمی شبکې د نشه یي موادو قاچاق وسلې له اصلي ځای د خلکو بې ځای کېدل او ډلهیز مهاجرتونه هغه څه دي چې نن موږ ټول پرې ګواښ دی.
په کابل کې د محتاجانو د درملنې یو مرکز وایي چې د دوی په هرو سلو ناروغانو کې دوه یې د تور ژړې په ناروغۍ اخته دي.
تور زیړه یو سپین زیړه دوه اصطلاحات دي چې مجموع کې موږ یې هوادوال پرې اخته دي.
افغان ژورنالیست عبدالحی عابر چې په خوایه نشه کوله اوس تر درملنې وروسته بیرته خپل مسلک ته راګرځېدلی. د ده سره یو مرکه لرو.
ما په خپلو سترګو لیدلي چې په لومړي ځل هغه افغانانو ته چې هېڅ پیسې نه لري ساقیانو په اصطلاح د دې موادو پلورونکي په وړیا ډول ورکړي.
د ګل محمد په نوم د یو معتاد ترخه خاطره هم در اورو. دوی وایي لومړی د خپل مشر ورور لخوا په چرس واخته سوی او بیا یې نور نشو ته مخه کړې ده.
چرس مې دین شروع کړی و چې دا مشر ورور معاملې و چې څه وړوکی او ماته به پیسې راکړي چې ته لاړ شه پلانې ځینه ماته چرس راوړه.
او د خپرونې په پای کې د پخوا په شان یوه لنډه ډرامه هم لرو.
زه یو بدمرغه پلار یم زویا چې زوی مې زما په مخ کې لکه شمع سوزي او زه ورته ګورم.
وست خبرونه لومړی مطلب ترازو. د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس د نشه موادو د قاچاق شبکې ټول نړۍ ته یو جدي خطر بولي. ډونالد ټرمپ چې د سې شمه په ورځ د ملګرو ملتونو په عمومي ناسته کې خبرې کولې وویل د نشه موادو د قاچاق او وسلو شبکې په ځینو هیوادونو کې آزادانه فعالیت کوي. د ده په وینا د نړۍ هیوادونه باید په ګډه د دې تهدید مخه ونیسي. سیاسي کارپوهان د ټول نړۍ په تیر بیا د سیمې هیوادونو پر امنیت باندې د نشه موادو اغیز ته په پام سره وایي چې له نشه یي موادو سره مبارزه باید نړیواله بڼه غوره کړي او په دې برخه کې ټول هیوادونه رښتینې همکاري وکړي. په دې اړه زموږ همکار عبادالله حنازی راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ترنه کې وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالد ټرمپ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په 22مه عمومي ناسته کې نشه یي مواد نړۍ ته یو جدي تهدید وګاڼه. د ده په وینا نشه یي مواد د ټولې نړۍ امنیت ته یو ستر خطر دی. ډونالد ټرمپ د سې شنبه په ورځ د ملګرو ملتونو په دفتر کې وویل د انسانانو او وسلو د قاچاقونکو په ګډون د نشه یي موادو د قاچاق نړیوالې شبکې په ځینو هیوادونو کې ښکاره فعالیت کوي.
نړیوالې جرمی شبکې د نشه یي موادو قاچاق وسلې له اصلي ځای د خلکو بې ځای کېدل او ډلهیز مهاجرتونه هغه څه دي چې نن موږ ټول ته یو ګواښ دی. که ساده ووایم نو موږ په داسې شرایطو کې یو چې دا ټول فعالیتونه آزادانه ترسره کیږي. دا اوس په موږ پورې اړه لري چې آیا نړۍ همدې تهدیدونو ته پرېږدو او که د ګډې مبارزې له لارې دا تهدیدونه له منځه وړو.
د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس وایي د ملګرو ملتونو غړي هیوادونه باید جرمی شبکو ته فرصت په لاس ورنکړي چې په پایله کې په میلیونونو ماشومان په بیوزلۍ کې ومري. د ده په وینا دولتونه باید په خپلو کې همکار وي تر څو هغه میلیونونه انسانان وژغورل شي چې له نشه یي موادو او انساني قاچاق څخه کړیږي. د جنوبی آسیا لپاره د امریکا په نوې ستراتیژي کې د نشئی موادو سره د مبارزې شاملول د افغان حکومت یو جدي غوښتنه وه. خو څه موده مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وویل له نشئی موادو سره مبارزه د افغان دولت خپل مسولیت دی. سیاسي کارپوهان د جمهور رئیس ټرمپ څرګندونو ته په پام سره وایي واشنگټن له نشئی موادو څخه راجېږېدلي خطرونه د افغانستان د جګړې په دوام کې د نشئی موادو رول او د ترورزم تمویل درک کړی دی. له همدې امله جمهور رئیس ترامپ له ترهګرۍ سره د مبارزې تر څنګ له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې هم د نړۍ له هیوادونو څخه د همکارۍ غوښتنه وکړه. له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت پخوانی مرستیال محمد ابراهیم اظهر وایي
دا ټول د تروریزم په برخه کې د امریکا د جمهور رئیس ټرمپ له اندېښنو څخه سرچینه اخلي، ځکه چې د نشي موادو د پیسو یوه لویه برخه د تروریستانو جیبونو ته لویږي. په همدې خاطر امریکا په دې برخه کې د افغانستان له دولت سره اوږدمهاله همکاري کوي.
د ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې او جرمونو د مخنیوي ادارې د معلوماتو پر اساس افغانستان اوس هم د تریاکو لوی تولیدونکی هیواد دی. دې ته په پام سره چې له افغانستان څخه د باندې نشئی مواد ډیر غوښتل کیږي، د نشئی موادو سره د مبارزې وزارت پخوانی مرستیال ابراهیم اظهر وایي چې له نشئی موادو سره مبارزه باید نړیواله وي او د امریکا او روسیې په ګډون ټول هیوادونه په دې برخه کې عملی کار وکړي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00، تکرار یې هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00.
درنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. په کابل کې د ابن سینا نومې د معتادینو د درملنې روغتون ډاکټران وایي چې په دې روغتون کې په سلو کې نږدې دوه معتادین د ژړې په ناروغۍ اخته دي. اوس مهال په دې روغتون کې شاوخوا د زورو ناروغانو درملنه کیږي چې یو شمېر پر تور ژړې سربیره په ایډز او نری رنځ غوندې خطرناکو ناروغیو هم اخته دي. بلې خواته د کابل د انتانی روغتون د داخله ناروغیو ډاکټران وایي چې د عامو خلکو په پرتله معتادین ډیر د ژړې له خطر سره مخ دي. د موضوع نور جزئیات زموږ د همکار عبدالله هنانزي په راپور کې واورو.
دی جان علی نومیږي، رنګ یې زیړ اوښتی او له ژوند څخه ناهیلی ښکاري. په رېږدېدلي غږ راته وایي چې په تور زیړ یخته دی. جان علی 30 کلن ځوان دی چې نږدې 15 کاله یې نشه کوله او اوس ابن سینا روغتیایي مرکز کې بستری دی. دی وایي چې د پیچکارۍ له لارې یې نشئی مواد استعمالول.
کله چې دلته ډاکټرانو معاینه کړم نو راته ویې ویل چې تور ژړۍ لرې. زه ډېر خواشینی سوم، ځکه ما اورېدلی وه چې تور ژړۍ یوه وژونکې ناروغي ده. زه غواړم چې ښه سم او درملنه مې وسي، خو نه پوهېږم چې درملنه به مې وسي که نه.
د جان علي نږدې ملګری سرور چې خپله هم موتات او په دې روغتون کې له جان علي سره یو ځای بستري دی وایي کله چې جان علي پوه شو چې په ژړې اخته دی نو ډېر ناهیلی شو او نه یې غوښتل چې له خپلو ملګرو سره ناسته او پاڅه ولري.
مایوسه سوی و، له ملګرو څخه به لرې ګرځېده، له چا سره یې خبرې نه کولې، خو بیا هم زه ورتلم او آرام کوه به مې.
د ابن سینا د معتادینو د درملنې روغتون پخوا په افغانستان کې د میشتو بهرنیو ځواکونو پوځي اډه وه او د فینکس په نوم یادېده، خو اوس د کابل ښار له واټونو او کوڅو څخه یو شمېر معتادین پکې راټول شوي او درملنه یې کیږي. دې روغتون ته پر کابل سربیره له شاوخوا ولایتونو څخه هم یو شمېر معتادین د خپلو کورنیو لخوا راوړل کیږي څو دلته یې درملنه وشي. د دې روغتون مرستیال واحدالله کوشان وایي هر معتاد تر بستری کېدو مخکې معاینه کیږي. که چیرې کومه ناروغي ولري نو لازم تدابیر او امکانات ورته برابرېږي. دی وایي په دې روغتون کې په نشئی توکو شاوخوا 1000 تنه روږدي کسان بستري دي چې یو شمېر یې د ځینو خطرناکو ناروغیو تر څنګ د زیړي په ناروغۍ هم اخته دي.
تور زیړی یو سپین زیړی دوه اصطلاحات دي چې مجموع کې زموږ ډېر هیوادوال پرې اخته دي. دوه مریضونه چې عملې یو نو ویروس دی چې تداوي نه لري، نو خصوصا په معتادینو کې دا هم ډېر رواج. زموږ شفاخانه کې چې نوي مریضان راځي
منګه هغه تاریخچه ورناخلو په زمن کې منګه خپل معنی کو در حدود 1% 2% پورې امکان لري منګ سره په دې اخته خلک
زیړې یو ساري ناروغي ده چې د یو ډول ویروس څخه پیدا کیږي او له ناروغ څخه روغ شخص ته د وینې او د بدن د اوبو د تماس له لارې انتقالیږي زیړې په عمومي ډول 15 ډوله دي چې تر ټولو خطرناک ډول یې تور زیړې دي د زیړې نښې دا دي چې د انسان د شونډو دننه او شاوخوا زیړېږي اشتهایی کمیږي او که زیړې نور پرمختګ وکړي نو د ناروغ سر ګرځي ټول بدن په تیره ناس او پخې یې پړسیږي تبه نس ناستی د سترګو سوځیدل د بدن سستی او بېحالي د زیړې نورې نښې نښانې دي په کابل کې د انتنی روغتون د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر فریدالله عمری وایي که څه هم زیړې یوه خطرناکه وژونکې ناروغي ده خو وقایه کیدای شي یعنی خلک کولی شي چې له دې ناروغۍ څخه ځانونه خوندي وساتي دا ناروغي د سورنج له لارې په اسانۍ سره له ناروغ څخه روغ شخص ته ورځي چې په دې لړ کې یوه لویه برخه د معتدینو ده
د نور عادي خلکو په پرتله باندې د تور زیړي او سپین زیړي د خطر سره زیات مخامخ دي ځکه علاوه دې نه چې دوی خپله باندې معتل چې د مشترک سرنجونو څخه استفاده کوي ادی ایمونیټي او معافیت ضعیف ده او هغه سرنجونه چې مثلا دی هلته راټولوي هغه مثلا د اجدې سرسینو ناروغ په هغې باندې ضرورت کړی وي نو دلته دوی هم بیا هم د رسک سره مخامخ دي
ډاکټر عمری وایي چې د زیړې ویروس چاپیریال ککړولی شي او تر وو ورځو پورې ژوندی وي که څه هم په افغانستان کې په زیړې اخته د ناروغانو دقیقه شمیره نه ده معلومه خو په کابل کې د انتنی روغتون د چارواکو په خبره په هرو لسو ناروغانو کې یوې د زیړې په ناروغي اخته وي
په محتاجینو کې د تور زیړې په اړه مو د عبادالله هنانزي راپور اورېده
د زهرو کاروان
نوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشئی توکو کښ
پیدا کی کی نشئی ماشو پیدا کی
یو اړې دی کوټه
نه وځي هیڅ کله هم د کوکنارو بدل نشي
کی مواد سره مبارزه ګړندۍ او لاچې دي شي
هر شنبه د ورځې له 12 متر یوې بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 متر یوې بجې له آزادې راډیو نه
افغان ژورنالیست عبدالحی عابر چې په خوا موتادو وست دلمنن یورسته بیرته خپل مسلک تر ګرځیدلی او له ورسنی سره کار پیل کړی دی شاغلی عابر وای چې تر دې ورسته غوړی له محتاجینو سره مرسته وکړي دا چې د څنګه لمړی نشته مخه کړه څه کړهونه یو غلل او تر دې ورسته څه پلان لري په دې اړه زموږ همکار عبدالله حنازی مرکا ور سره کړي او په پیل کې ورڅخه پوښتلی چې ولی او څنګه نشته مخه کړه
د دې نوران چې سړی راشي دغه سیوی زهرناکې یا یوې خطرناکې مادې استعمال یا تجربې ته نو مطمئنا د دې نوران د ځینې نور مسکرات هم استعمال کړي خاما ځینې چارې کولې په تجربي ډول د یارانو دوستانو سره به مشه ناسته پاسته به موسسې به مسکل ځینې کوچني کوچني کارونه مو کول یو ورځ یو دوست مراغی د تاجکستان نه ویل راځي چې نن شپه موږ تاسو یوه شاهانه نشه وکړو خیر و ماده راوسته پاکټ کې د سیند کورت وبښان موږ سره سپېستل د دې ول کریستال خیوش پد واش کوم غټول د استعمال راغ ما د شي غنل چې نهایت اند دي خماري خیره کوم چې سګریټ سکو یا نور سپک مادي استعمالو کې د شي په دې پیمانه یا خی د دین لږ زیاتې کنه ولې دا چې دومره وحشتناک کیږي او لري دومره وحشتناک درته ولري هغه خلک څنګه نفس څنګه چې انسان ته پیخیږي باور وکړه دا ګومان مې نه کوم په ما شوم خبر ترلاسه کړ چې هغه زمونږ دوست لاړ بیرته تاجکستان ته تر نه هو لاسو به جز ما حالت دومره خراب شو چې نور مې نفس نه شیستلی ضرورت بود یو شی راول یو ماده چې ما نه ویم لیدلې وه ځکه کرسټال بل ډول ماده وه کنه دا بل ډول ځانو بیا هیروین دي
هغه صاحب هغه شهرت چې تاسو مخکې درلود پس له دې نه چې تاسو دغه عمل ته مخه کړه څومره دغه ستاسو دغه شخصیت ته صدمه ورکړه
شهرت خو په هغه ډول کلنده من د تاریخ دردناک واقعیت دی ما په ژوند کې تصورات ایجاد شوي وو خبرې وې چا به ویلې پلنه دې چا به ویلې هیواد نه تښتېدلی
دغه یو موضوع که دې ته مې اشاره وکړي ستاسو برخلیک له هغو معتادینو څخه چې اوس په دغه کمپ کې دوی بستری څه توپیر دی
یو خو مشترک سرنوشت لرو ټول مشترک درد دی کنه خلک اوس څوک یو ګنو بخ په سره پی یا څوک بې سواد دی ولې درد مشترک درد دی کنه خو فرق په دې کې دی چې ځینې کاله شل کاله دا کار کوي ځینې ما غوڼې ډېر نوي مبتدیانو چې تر لاسو میاشتې نه تېرېدي ما کولی شو هغه وظایف مې چې درلودل مسؤلیتونه چې په ټولنه کې وو یو اعتدال حالت مې درلوده
اوس چې تداوي شوی تاسو مخکې یادونه کړه چې زه یو پلان لرم هغه پلان به م څه وي
خو رسنوی سره خو يم بيد رسنوی خو ځوان نشم کولای خو رسنوی ماشاءالله پر دوه چی کرا دوی ته ټیم نيزولې مونږ غواړو د شفاخانه ور یو زرات ستامي وخته چې مونږ ز پختله یو مدل شم یو مثال شم کار څه خبرونه جوړ کړم کو پر دوی کې پټ نيزولې کې دا غي نه سیوا کزه تفریح خبرونه جوړو مې د دوبله با ته کار ته مې نورې خبرونه جوړم مشخصا غواړم په دې اړه خبرونه جوړ کړم رسنوی سره لینک ولرو د تمدواتو ریاست ولرو مجله ولرو اتارادیو د فلم ولرو د خیره دا دې د لارې پلیټ فارم بزمان همدې چې د نن ورځې پاتې کړونه په خپل ټول ماده در اوس په خپل هیڅ کړی دی د دې نه وروسته ان شاء الله کټولنه معقوله کنو خلک مې لري خپل خبرونه به مختبه ولې اساسي پلیټ فارم بزمان دی چې په خپل د یو متافورم په شکل دی او مدل په شکل ظاهر شم اگر چې چیز ماده لاسه کیږي ماده توانه کیږي ماده نه چیز استعداد کیږي ټول پام دی لاره کی زه غواړم د خلکو ته خدمت وکم دا ټول چیز ما پراندو در دخته و چې دا و سخته دي چې بدبختانه روزانه یې تعدادم زیاتیږي ما همیشه در ادو نه ویلی دي تاسو نه مو سوایم چې امنیتی مسولین پولیس حوزه باید خپل ایمانی وجدانی د نظر سره کی ډاکټر صاحب خو دا خپل کار دی نه روان جوړی روغ رګرامټي کورنۍ ته تسلیم کیږي د باندې اما د باندې وحشتناک مهم جوړ شوی دی تاسو لاړ شئ د سرک پر سر خلک خرڅي په ډیره وړیا ډول خرڅي زه په خپل شاهد يم چې ارزونه مونږ نه اخلم یره داول یو زین نیولې بیا تر 15 میاوزې پورې مسولین د ریشو سره راځي د یونیفورم سره راځي پیسې اخلي یا څوک نه بیا فروشندگان نه مافیا دی ګول نه تورستان دی نه شاته څوک ولر نه دی عادي عام وګړي دی خرڅي تاسو مې ربني خو اول یو زې تور شو ورته تاسو دنه ګوري دا خرڅون کې نه ګوري دا څوک دی ولې نه بیا دا تاسو مندنه
امر سپایا فکر نکوي مواد ته آزاد لاسرسي الحمدلله امر شوی چې تاسو دا
یو ستر عمل دی ګوره که یو شی په ټولنه کې پیدا نشي نو بیا د کومه دی لا اقل دومره شدت ورکی چې وسه مثلا ارتو کې د دې نه چاره سي هغه لوګر ته ورپسې څوک لای نشي ولې وخت چې د کور نه راوځي چې په کوڅه کې خرچيږي په چمن حضوري کې خرچيږي د خدای لري یعنی کوم ځای نه دی دا غنه لګ وړاندې شې چې متر ورته خرچيږي د کوچي اسباده دروازې لوري ته پدې کې خرچيږي لګ را دي خوشاله دي ټانګې لوګر ورته وایي دلته خرچيږي تاسو هر پلیټه لارشي د کابل د دریا په سر لاندې وګوري خلک خرچيږي
دا خپله پیغام په توګه ماته مطرح کړی دوی ځوانانو ته تاسو غوښتل خلکو ته از چې رسیدلې دي شورت سره رسیدلې دي او دا عمل اختشي بود یعنی تاسو خاصه څه پلان لرئ خصوصا کورنوي ته په ټوله کې ټولنه ته څه پلان
زه واځه غواړم د خپل درد وران چې ما دا اوس مختص سره بیان کړم دا غرض زه در خلکو ته په دې ډول بیان کوم چې راتلونکي کارو کې وکم یوازې نه شي دا دی چې کورنۍ باید خپل ځوانانو نه ډیر زیات شدید مراقبت وکړي په خپل اولادو پسې چې لا خپل با خبر اوسې چې ځما نه وي تنقید ځوانان چې سهار ورځې ونی مشبه کور ته راځي یا ماخام کور ته راځي په دوه قدمه کې څه ډول دامونه نه دي چې ورته خبر شي ما په خپل سترګو لیدلی چې په لومړي ځل هغه ځوانانو ته چې هیڅ پیسې نه لري ساخیان په اصطلاح د دې مواد پلورونکي په وړیا ډول ورته
له خبریال عبدالهی عابر سره موږ زموږ د همکار عباد الله حنانزي مرکه اورېده خو بیا هم له یو بل موتاد سره پاتې کیږو 50 کلن ګل محمد اوریب زازی خپل نشاله چرسو پیل او تر پوډورو پوری ورسوله د دې خپل مشر رو له خاله مړی په چرسو او رسته په پوډور اختاسو دا چې اصلي کې سچ ده خپل د دل خولې به واورو
چرس مې دینه شروع کړی و چې دا مشر رو معاملیو چې څو وړو کې ماته پیسې راکړي چې تلار شپ پلانې زینه ماته چرس راوړه چارس مې چې هغه ساخی راکړه دې 100 روپیه نو بیا به د سلګ ورپسې لکه غونتی زیاته راکړه هغه زیاته لکه به ما بیا پټول دی ورور نه لګ لګ به مو څه کول هله هله ما غسه ورور ز چرسی شوم چارسونه بیا یو ورور مې موتاد شو بیا هغه پسې بز دې ساخی خانه تلار شه هغه ساخی خانه تلار شه انډیوالانو سره بس یو نیم وخت مخ شوم تراشه یو لګای وسکا بس ما یو لګین ورور په دې غزی راغلو بس بیا په دې پودور کې اخته شوم هله 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 یو لاس بنزل اسکاله اول وار مې چې وسکار ډیر سخت سور کې نشای کړم خو چې یو دوه درې څلور وار مې وسکار بیا نه هغه نشه و نه هغه خواندو بس بیا چې دیو تمام ورځ به متکولم چې نشئی به نه راکوله د نشئی په محل به لاسو دولسو بجو پورې خو بهال تدیره کې ناست نور زیاتیګه اجتماعي حالات میرا نه پاتې و نه ختم تا نه واده تا نه خپل پردی کرا جانب خاطرې دادی چې دا کور والا می شکل اولاد می وشو یوش پم تی رکړه زنانه سره بلش پم تی رکړه دریمش پم کور والا توی چې ما خو نور شپ نکیږي د لاس نه استه دی او ماشوم ته د تکړه وسه هغه وروره ماته چې ګوره خدای ته وګوره مکه کینه او واوري پرتی وی دو متر واوري وی خپل نشو ما مې کوم لکیږي کار شي کیږي تخپل کار دی
شپینو بخاری منو بالا نو ماشوم خلیر نازک وی نو ماشوم شپې یخ وهلو سر راجک شو یخ بیخ پاتیو نو دغه جانب خاطره په ماتی را شوی ده چې دی خپل دلا سم خپل ماشوم مرده.
د ازادي راډیو د نو اوریدونکو دا دی د زهر کاروان خبرونې ورستی بر اختر نږدې سو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. کیسه داسې ده چې عبدالله په ورختایي او غمجن حالت کې کور ته راځي. په ژړه او زاریو مور او پلار ته وایي چې دی وبخشي، بیا به هیڅکله داسې بد کار نه کوي. د عبدالله مور او پلار حیرانیږي او نه پوهیږي چې عبدالله ته څه ور پیښه ده. دا چې اصل کیسه څه ده دا به په یوه ډرامه کې واورو چې محمد ایاز ترنک چمتو کړې ده.
پلاره و پلاره ما او بخا
زوی ولی جاری چه خبره ده؟
چه خبره ده چه و ده بخام؟
زنور بودر نزگم
زوره چه زه طول قوم او کلی کلی پوز را پریکره طول تربرونه زی را پوری و خنده ول او سوائه نور می توبه ده.
غیر ده پلاره بیاده زی بد نگو تم صرف دکتر ده ورسه و
دروغ ما وایا داده چوم زلده چه دروغ را توایی نور مستا خبر از رت نل ویگی زور کی گسا
مور بابا اوس با خبر نه مننی غیر ده تور تو اکنا
خیر دی عبد الله پلاره دازل معاف کا نه ویلی چې زوی دی پپو خو کی درغړی او زاره در تکوی زما خاطر وکا
سما ده دازل به ستا په خاطر و بخم خو نه پویګم چې دازل ولې داسې پخیمانه شوی
نن دل منزل پار جمعه تولاړم اگو کسان راو شدلم چه زمال مخبا خبریم نشو کوله ویلی سب پودری تو بوتو نخلا که
خو خوایی تو اردل جمعه تا بوتو نخلا کری دی زوز پا دی کلی که ستا للاس پور تا چاتا نشم کتلی
داسی موایا سریه زما ده زوی بلا ده پر طولو گرزی زما زوی وای نور پودر نسو کوم او تا این نمانه
چپ شا تو خو بیخی خبری مکوا که تا ناز نور کهو دی به نپودری که دو خالکا که دی دنشی پری خودول ایرادر اختیاوی نصابا دی لخیر دو لسوالی کلینیک تا بیایم
زویا دی پلان سپینه گیره او دی وردو اولادونو تا دیو گوره پری کور که اغا دی گتی وردی سره یوازی ته نن پری اختیاو آدهو که چه نور به پودر نسکوی
مور غم مکوا دازل مکلک که ایراده دا تازی با در دی وروز تا باز مال اللہ سا بکیلی که نشر منده کی گئی
بس سمده بچیا ڈاکٹر سے اجازه دا
او رازی رازی مهربانی
السلام علیکم
وعلیکم سلام
ڈاکٹر صاحب دا ځوان می زوی دی د کار لپاره ایران ته تللی و لاغی خو پودری راغی شپږ کاله کیږي چې پودرس کوي
الله څومره ښه ځوان دی خو پودرو داسې تک ژیړه وچ کړی لکه وچ نل ښه هلکه اوس دا وایې چې څه نیت دې کړی
نیت مې دا دی چې نور پودر پرېږدم او علاج مې وکړم
اکا زوی دی عادی ناروغی نه لري علاج ډیر وخت نیسی
ډاکټر صاحب زما زوی خو ناروغ نه دی یوازې پودرس کوي
ګوره اکا نشه تر ټولو لویه ناروغي ده د نشایانو لپاره خاص ډاکټران وي او خاصه شفاخانه لري موږ یې دلته علاج نسو کولی
نو چې دلته علاج نه کیږي چیرته یې بوزو
د ولایت شفاخانې ته یې بوزئ
ډاکټر صاحب موږ خو دومره کرایه نه درلوده چې د ولسوالۍ شفاخانې ته راشو له مجبوریته پخره راغلو ټوله ورځ مو وهلې ده ولایت ته خو پخره نشو تلی
ګوره اکا ما خو مخکې درته وویل چې دا عادي ناروغي نه ده خپله خاصه شفاخانه لري باید هلته بستري سي
ډاکټر صاحب ښه وایې زما نور انډیوالان هم هلته بستر و اوس روغ رمټ دی پلاره هلته مې بوزه کنه
وایزویه کاشکې مې پیسې درلودی څه وکم وای ته شلاسه ته مې دښمني
ګوره اکا خیر دی له یو چا پیسې پور کړه زوی دې ځوان دی چې جوړ سي کار به وکړي او خپل پور به ادا کړي.
ډاکټر صاحب، غریبانو ته کله څوک پور ورکوي؟ دا خو د حکومت وظیفه ده چې په هره ولسوالۍ کې د نشیانو لپاره کلینیک جوړ کړي. ما غوندې غریب خلک کله تر ولایته پورې تلی شي؟
پلارا، نو څنګه به شي؟ زما علاج نه کیږي.
او بچیا، دلته ستا علاج نه کیږي او ولایت ته تلو وس نه لرو. زه یو بدمرغه پلار یم زویا، چې زوی مې زما په مخ کې لکه شمع سوزي او زه ورته ګورم.
د ازادي راډیو د نو اوریدونکو د جې اونۍ د زاهر کاروان خبرونه هم دومره و. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای پامان.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو